په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دم کوم مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په خبرنه خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو زمو جوات رپورټونه لرو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي
وزیرستان ځوانانو تنظیم سلور غړي نن خبرو ته وسپارل شول. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنان وزیري او 23 نورې ټپیان کړي. په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د کم پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر مکرون په پارلمان کې مطلق اکثریت بایللی دی. وزیرستان ځوانانو تنظیم سلور غړي نن د جون په شلمه په میرالی کې خبرو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیسو چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا سلور غړي سنید احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په 19 په حیدرخیلو کلی کې په موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو په ډز وجري ول. جنازه کې د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ، د پښتون غورونی غورزنګ مشر منظور پښتین، سلګونو سیاسي مشرانو او عام ولس ګډون وکړ. د جنازې پر مهال ورغلو خلکو ته منظور پښتین او محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتونکو کی وجل کیږي. دوی وویل چې غلی به نه پاتې کیږي او پرم نه مبارزه به جاری ساتي. محسن داوړ وویل چې ریاست بیا د وسلوالو سره خبرې کوي او بلخوا د امن غوښتونکو کی وجل کیږي. نن ملي جمهوریت غورزنګ د دې وجنو پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړه. د دې سلور ځوانانو د وجنې ذمہواری چا نه ده منلې. نن د جون په شلمه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د کمښت او پرله پسې لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. مظاهره چیانو د احتجاج په توګه سید حمید کراس سره د کوټې چمن لوی سړک د هر ډول ګاډو تګ راتګ لپاره تړلی و چې له امله افغانستان ته د تلونکو خوراکي او نورو شیانو بارګاډي هم ځای پر ځای ولاړ پاتې دي. په ګلستان کې د زمیندارانو د اتحادیې یو مشر قادم خان سګزي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشتوالي له امله د دوی باغونه وچ شوي او په سړي ساعت کې صرف 2 ساعته بجلی ورکول کیږي. بلخوا د وابړه چارواکي وایي چې د صوبی په زمیندارانو پسې د کښت او کروندې په څانګې د بجلی د مصرف 450 روپۍ پاتې دي. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادره بلوڅانو د موندنې وختنه شوې ده. د ورکو بلوڅانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایز فار بلوچ مسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا پرون د جون په 19 په شوې دي مظاهره کې د لادره کسانو خپلوانو زده کوونکو مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجانو د نیول شوو بلوڅانو د خوشي کولو او مونږ انصاف غواړو شعارونه ورکول. دا وای مونږ انصاف غواړو او بلوس زده کوونکو دي خوشی کړل شي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د بلوچ یک جهته کمیټه یو غړي ماهروخ بلوسي تور پورې کړ چې په کراچۍ کې د بلوسانو د لادرکې په پیښو کې د سند ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډی لاس لري، خو البته دې په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. سی ټی ډی لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وجلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو 15 جنګیالي هم شامل دي. اخوا د غنیخیل لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صدیق الله باختر اجانس ته ویلي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګر بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر شوی ده. نوموړي دغه شان ویلي چې 14 د مقناطیسي بم له امله رامنځته شوی. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویني شاهدانو مشال لیډیو ته د وجل شو شمېر 4 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ده. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. او وروستۍ خبر دا چې په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د کم پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر مکرون په پارلمان کې مطلق اکثریت بایللی دی. د جون په 19 د پارلماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د هغه منځتړي د ائتلاف په دې هڅو کې دی چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقراره وساتي. مکرون او د هغه ائتلافي ملګرو د قامي اسمبلۍ په 1500 سوکو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې، خو په اکثریت ترلاسه کولو کې پس له هغې پاتې راغلو چې کیڼ اړخي ائتلاف او ښي اړخو د ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه. حتمي شمېرې ښایي چې د مکرون مندریزه ائتلاف 215 سبقه تر لاسه کړي خو د داخله چارو د وزارت لمخه په پارلیمان کې د مطلق اکثریت لپاره 291 سبقو ته ضرورت وي. د اپریل په میاشت کې د بیا منتخب کېدو نه پس مېکرون هیله مند و چې په پارلیماني ټاکنو کې به هم پیاوړتیا وښایي. په ټاکنو کې د ژان لوک امیلن شون په مشرۍ کې کین اړخی بلاک د یو سل یو دیر سوکو په ګټلو سره په دویم نمبر دی. د ټاکنو په اړه د اندازو برعکس د میرین لی پین ښی اړخی نیشنل ریلی ګوند ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړي او یو کم نوي سوکه یې ترلاسه کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. نامعلوم وسلوالو پرون په میرالی کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان څلور غړي وژلې دي. ملي جمهوري غورځنګ په نوم سیاسي ګوند د پیښې پر ضد نن د احتجاج اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر محسن داوړ وایي د بیا بیا احتجاجونو باوجود د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه دی. د بلوچستان کاروندګرو اتحادیه نن په کوټه کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره وکړه او یو لوی سړک یې وتاړه.
تر درې نیم سوه ارب روپۍ زیات د خلکو فصلونه باغونه ټماټر ټول ورته تباه کړل.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په ځنګلونو کې د اورونو لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه د کمیټو جوړولو امر کړی دی. د سوات یو مدني فعال وایي حکومت دا غم باید مخکې خوړلی وي.
دا عمل ډېر چټکیا باندې پاول کې پکارو ځنګلي حکومت تقریبا اوږدو لمبه شوې.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع نن په میرالی کې د وزیرستان د زورانو سازمان د څلورو وجل شو غړو جنازې وشوې. چارواکو هم ویلي چې دا پرون په میرالی کې د څلور ځوانان له یو خپل ملګري سره تر غرمې روټۍ خوړلو مخکې پر لاره و چې موټر سایکل سپرو وسلوال ورباندې ډزې وکړې او د یې ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ په نوم سیاسي ګوند د پیښې پر ضد نن د پاکستان په مختلف برخو کې د مظاهرو خبره کړې ده. په وروستیو کې په شمالي او هم جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوې ده. دغه پرونی وژنو ذمواري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان ذیلي انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوه موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سونید احمد داوړ چې د ملي جمهوري غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدر خیلو کې د ملګري خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل. نو ور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، څلور وړای ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو څلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلې. کسورې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو شهرونو کې دوی لاریونو نه کوي.
څلور وړ ملګري چې کوم دی مسلسل دلته په خاوره د امن د غوښتلو د پراخ پر مبارزه کړو همدا د کسورو زمون داسې پروګرس ملګری چې د امن خبره کوي، د تشدد غندنه کوي، د دهشتګردۍ غندنه کوي. غي څلور وړو په یو ځای زمون نه تلل دا یو ډېر غټ نقصان دی او مونږ د وخت سره دا چغې والې دي. سیاست دلته په امن راوستلو کې سنجیده نه دی. دی اوس خلک لګي هلته د خبرو اترو دپاره وسره او دا قتل عام نه ښکاري وته. نو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو ښارونو کې. په سکوت کې مرګ دی، دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوي د یوتا په وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ څلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګرې پیښو ضد غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو ضد ترهګرۍ مقدمه جوړه شوې، د پیښې پلټنه کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي. د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم تیر کال اګست په 28مه نیټه وسله والو میرعلي کې په خپل کلي کې په هدفي برید کې وژلی و. د جون په 13مه هم وسله والو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرعلي او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلي ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښې پر دې سربیره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومې مودې اور بن اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د اسلام آباد په بنیګاله کې د عمران خان د کور مخې ته د پښتونخوا د سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت روان دی. دوی د 50,000 استادانو د نوکریو پخولو یا د هغو د مستقل کولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د دې استادانو نوکری به د راتلونکي جولای میاشت له لومړۍ نیټې څخه پخې حسابېږي، خو په عارضي توګه یا اډهاک بنیادونو په کار ګمارل شوي. د استادان وایي تیر څلور کاله ډیوټۍ کړي او باید هغه ټوله موده د دوی په پخې نوکرۍ کې وشمارل شي. د غلام غوث رپورټ ورو.
د سکولونو د ګڼ شمیر استادانو احتجاجي پرلت په اسلام آباد کې په پښتونخوا کې د حکمران وند پاکستان تحریک انصاف عمران خان د کور مخې ته دوام لري. د دغه استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن د جون په 6مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې څلور کاله وړاندې په پښتونخوا صوبه کې برتی کړی شوي د 50,000 استادانو د نوکرو د نه مستقل کولو په وجه دوی د بیلابیلو سرکاري مراعاتو نه محروم دي.
50,000 اډهاک کشران په خیبر پښتونخوا کې د 2018 نه برتی شوي دي. ترانسفر یې نه کیږي، الاونسونه ورته نه ملاویږي، انکریمنټ یې ورته نه ملاویږي، دارنګه چې ډېر انوسي ورته نه ملاویږي. په دې بنیاد باندې مونږ د دې مسایلو د حل کېدو لپاره دا یو سټرګل شروع کړی دی چې دا ټول خلک پرې ونډه شي، دا مسله حل شي.
بلې خواته د جون په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د را رواني جولای د لومړۍ نیټې نه د دغه 50,000 استادانو د مستقل کولو اعلان کړی وو. خدا عبدالسلام په نوم د احتجاجي پرلت راغلی یو استاد مشال ریډیو ته وویل چې په کومه نیټه دوی ته سرکاري نوکری ورکړې شوې وه هم د هغې نیټې نه دی دوی مستقل کړی شي.
منه به پروسس زمونږ لپاره کوم لانچ کو دی کوم جولای 2022 زمونږ پرمننسي دا موږ ته منزور ده. زمونږ پرمننسي موږ ته پکار ده د 2019 یکم مارچ نه د هغه نه علاوه کس کوم چې نارمل سرویسز دغه ته ملاوي ګورنمنت امپلای ته ملاويږي موږ ته هغه موږ ته پکار دي. موږ چون کې په میرټ باندې راغلی یو دلته کې باندې چې تر هغه په سو پر خان سي پخوي راغلي او هغه دا لکه مطلب نه اناونس کړي.
دا احتجاج کوونکي استادان دا هم وایي چې د نورو سرکاري ملازمینو پرنګ په دوی هم د پنشن پالیسی برقراره وساتلی شي. د علیزاده په نوم د سوات نه د احتجاج تر اغلی استاد مشال ریډیو ته وویل
زمونږ سنشن پوسټونه دي په نیو کریټډ پوسټ باندې نه راغلي نو آیا زمونږ د پنشن ولې ختميږي؟ دا چې څنګه کې دي چې د یو ملک په دریو صوبو کې چې دغه یو قانوني په کې بګری بل قانوني نو کم چې زمونږ په 1973 کانسټیټیوشن کې حکم چې د امپلای لپاره یو اکټ ته پاره کې چې کوم روز لیکلی شي دی هغه داري چې یاره خامخا دا و پنشنه بلی زمونږ د بیسیک راین نه محرومه کوي. دا غي په وجه باندې مونږ دلته کې پروټیست کوو. زمونږ ډیمانډز دا دي چې وڅ کوم اکټ پښه پای کې دا خبره شي دا چې یاره د 2017 نه چورستو کم ټیچرز برتی شي هغه با پسې پیپن باندې هغه موږ ته بالکل نه منظور ده.
خود خزانی صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د مې په 14مه نیټه په صوبایي اسمبلی کې ویلی وو چې د سرکاري ملازمینو پنشن یې نه دی ختم کړی، بلکې د پنشن لپاره یې نوې طریقې کار جوړ کړی دی.
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې نن د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج وکړ او هلته یو لوی سړک وتاړه چې له وجې له افغانستان سره تجارتي هلې ځلې هم اغېزمنې شوې. کروندګر وایي د بجلی محکمه ورته په یوه شپه وروسته کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. دوی په خبره د بجلی نشتوالي د دوی فصلونو او باغونو تباه کړي او دا چې اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د بجلی محکمه بیا وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی په مټ کې د سبسیډۍ پر سر لانجروانه ده. بلدا چې کروندګر د استعمالونکي بجلی بلونه پر وخت نه ادا کوي. د ایوب ترین پر رپورت کې تفصیل ورو.
د بلوچستان کروندګرو په صوبه کې د بجلی د کمښت او پرله پسې لوډ شیډنګ په ضد په احتجاج لاس پوری کړی دی او د جون په 16 نیټه پر سید امیت کراس باندې د کوټ چمن لوی سړک د هر ډول موټرانو او لاریانو په مخ تړلی وو چې لامل یې نه یوازې د خلکو تګ راتګ تر اغیز لاندې راغلی دی، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره په خوراکي او نورو شیانو بار لاریانې او کنټینران هم ځای پر ځای درېدلی دي. په دې ترڅ کې مچکله په ګلستان کې د زمینداران د اتحادیې د یو ځای مشر کاظم خان چکسی سره پر ټلیفون تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې اوس د دوی د باغو او کیتیانو سیزن دی، لیکن د وابډاله لوري و دوی ته په 4 ساعته کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي، کوم چې د نشت برابر دی.
اور باندې برامن اصل روان دی سیدانت کراس ګلستان کې سکل ارزلا کې ویګن چې سپلای وو یې پلان کې لوډ شیډنګ د دینزل کروز کیږي. زمیدارۍ ته باس و د جنریټر وصله لرو په 2500 روپیه دی بطور مجبوری مجراوتی لیو لو مثلا پا مرکز دا کیسکو دا زمیدار بودی که تباسوی دی مرکز مثلا داده که خورم دستگیر و احسان اقبال وایی که یو ازار مگاوار دا بجلی تا داوار دی باقا که دا انسی اوار تا 5% تا چی 4 مگاوار دا بلستان حق جوری جی مستخالی 4.5 تا 500 مگاوار دا راکی اخبال آینی و کانونی حق نراکی.
پا دیار اخبال دا بلستان دا کروندگرو دا اتحادی صوبائی سکتر اجیو درمان بازی و مشالی دو تول چپا صوبہ کی د نیوش زر سخزیات کو یاندی کوم چې د وابډا په بجلی د کروندو لپاره او بدم ځکه سخرا باسی، لکن د نومړ په وینا چې د بلوچستان حکومت 25 اربع روپی او وفاقي حکومت 10 اربع روپی چې کوم سبسیډي و هغه و وابډا ته نه ادا کړي، او په نتیجه کې د بلوچستان و کروندګرو ته په اوس مهال کې بجلی په سمته غن رسیږي.
د یو کمی اندازې مطابق تر نیم سو اربع روپی زیاد د خلکو فصلونه باغونه ټماټر دا ټول ورته باکړه. د بلوچستان سره یو خاص زیاتوب روان دی. اول خود خوشحالی په وجه باندې ته زراعت تبا دی، دا لږ درخت چې خلکو خپل په نوکانو زرغونې ساتلی دي هغه هم د دوی د خلوص دا رسک باسي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې کومه معادله مو سره سوې ده که دغه مطابق دوی موږ ته د بجلی سپلای نه کې مهیا، نو موږ به په ټول بلوچستان کې یو ډیر سخت رد عمل ښکاره کړو او ټول بلوچستان روډونه به بلاک کړو.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د وابډا د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د وفاق او بلوچستان د حکومت تر څنګ د صوبې پر زمینداران په سیدا وخت د کښت او کروندې په څنګ کې د بجلی سبسیډي 400 روپۍ پاته ده. بل دا چې د اوسني بارانو له امله د بلوچستان په رکنی بارکان کې د بجلی دوی غټ کمبې نړېدلې دي چې له امله د بلوچستان و شمالي برخو ته وروسته د بجلی پر رصد کې هم مشکلات را منځته شوي دي. لیکن د بلوچستان زمیندارانو یو ځل بیا حکومت ته خبرداری ورکړی دی که د زرعي صارفینو لپاره د بجلی د ورکولو وخت زیات نه کړی نو دوی به د بجټ اجلاس پر مهال د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د خپلو غوښتنو د ترسره کولو په خاطر احتجاج وکړي. په دې اړه د وابډا ویان زیاته کړې ده چې دا وخت د صوبې و زیاترو کروندګرو ته په 24 ساعته کې د شپږ څخه تر اتو ساعت پورې بجلی ورکول کیږي، لیکن ډیری کروندګر د دې برسېره خپل بلان نه جمع کوي. هغه زیاته کړه چې دا وخت بلوچستان و 1400 میگاواټ بجلی ته اړتیا لري، خو صوبې ته د 900 میگاواټ څخه څه زیاته بجلی ورکول کیږي، چې له امله د صوبې په ښاري برخو کې هم لوډ شیډنګ زیات شوی دی. دلته خبره دا ده ونی ورده چې د بلوچستان د خلکو یو لوی روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، لیکن د اوږدې وچکالۍ له امله لاله مخه ډیری شنه باغونه وچ شوي او باقي پاتې کروندې د ټیوبویل د لارې اوبیږي. خو د صوبې د زمیندارانو په وینا چې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د زیاترو خلکو فصلونه یو ځل بیا د تباهۍ سره مخ دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پاکستان تحریک انصاف په ټول هیواد کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او د مرکزی حکومت پر پالیسیو نیوکې کړې دي. د مظاهرو اعلان د ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر 14 کړ او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت په تیره شاوخوا یو میاشت کې درې ځله د تیلو بیې زیاتې کړې دي. حکومت د عمران خان پخوانی حکومت تورنوي چې ګواکې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره یہ داسې تړون کړی چې لکه بلې دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته اړ شوي دي. د شبیر احمد جان رپورٹ.
دا پاکستان تحریک انصاف د ګوند غړو بیگا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر خارونو کې د ګرانۍ او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړي دي. دوی ملک کې د روانې ګرانۍ ذمہ وار موجوده مرکزی حکومت بلي او وایي چې هیڅ تجربه کار ټیم ورسره نشته دی چې له وجې ملک سخت ګرانۍ سره مخ دی. پېښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سهیل احمد وایي چې د سازش د لارې د دوی حکومت لرې کړ شو او همدې خلکو د ملک معیشت روان نه تباه کړی دی.
سم خلک کینی معیشت راست روزه تبادله لوډ شیډنګ سی واده د غریب هغه اوسیدل چې دی به انتها ګران شو پرې معاشره کې د غوړو نرخونو ته تاسو ګورئ یو سړی 1500 اشپاک سعودي اړیو کی آبادی کې اولایلی ماخام آبادی کې د بچی د سکول فیسونه پورا کوي. ټول حالات به کنټرول روان دي. سچ امریکا سچ ایمه کوئی کوم هغه کیږي ملک نه مونږ یو غلام قوم نه یو آزاد قوم یو. دی وای ملک عمران خان غر کنو پسلور کاله کې عمران خان د عمل غر کا کدی دی درو پیړو کې دی د عمل دی زه تور ساو
هم دغه مظاهره کې موجود کم گرانی اڑان دے ہوم وا خدوم رنوا لکدا اس دیپ عمل کی دنو ٹاکنو وختن وکڑا
دا خو بالکل یو تبعی دا لکدا اس چ کم حکومت را گرے دی اس طرح اس قسم سو ویژن نشتا سوچ نشتا فکر نشتا دی دی صرف پل کرپشن پل کیسونه ختم کړ دا قوم اس درد دی پر کی نشتا کم از کم چ عمران خان کم ٹیک باندې ملک روان کړو چ پا اگے خو روانو کنا ملک تبا کیگی ڈیفالٹ کیگی ختمی گی د دی وجی نروتیو چ سومره وخت حکومت نے ملاوے گی دا ملک تباہی رکھ روان دی دغه واحد مطالبه نه ټول پاکستان د ټول قوم دغه یو آواز دی چې په دې ملک کې فیر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن په کار دی.
ورسره دغه مظاهرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادی حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وایي ایم ایف سره پروګرام کې دوی دنیم کال تیر کړی خو ولې په ولس یې بوج نه و اچولې. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د ایم ایف پروګرام کې تیر کړی او ټول زور یې د ولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کردار خبره تکرار کړه. دا پاکستان دا شماریاتو ادارے تازہ رپورٹ تربخہ پاکستان کے دگرانے شرح 13 ہفتہ 9.15 ریکارڈ شوی دا چې ویل کیږي تر دې دمه د ټولو زیاته شرح ده. خو بیا د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وای چې تیر مرکزی حکومت آئی ایم ایف سره کومه لوزنامه کړې ده، همدغه هغه مطابق دوی پابندی او روان دي او همدغه له وجې نرخونه سیوا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د کابینې وزیران بیا بیا دا خبره تکراروي چې ملک د ګرانې او کمزور معیشت ذمہوار عمران خان دی. وای سخت فیصلې کوي خو زر به ملک او ولس د دې سختو حالاتو راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په کراچۍ کې زده کوونکو او مدني فعالانو د بلوچستان د لادرکیو پر ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په وروستیو کې د بلوچستان زده کوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لادرکیو تور په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پر څانګې سی ټی ډی پورې کړې، خو دې ځواک په دې اړه لا هم څه ویلي نه دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې د لادرکیو لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زور ورکول جرم وګرځوي. تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
یادا مظاهرات د بيدرک شوی علی بلوچ، اسرار بلوچ، انور بلوچ، محمد عمران، محمد عمر، سعید احمد بلوچ، نور بخش بلوچ او نورو بيدرک شوو بلوچانو لپاره وایس پار بلوچ، مسنگ پرسن اتحادی او بلوچ یک جهتی کمیټی پګډا را جوړ کړی و. یادا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لادرک کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو او ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لادرک کې دوه پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې یو غړي معروف بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لادرک کړې شوي بلوچانو په پیښو کې د سن پولیسو سی ټی ډی لاس لري. دا وایي چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پوښتنه کوو چې زموږ خلک چرته دي، سی ټی ډی پولیس د چا په کنټرول کې دي؟ موږ پر لپسې احتجاجونه وکړل. پر ورځ تر بلې بلوچان په زور لادرکه کیږي، هر ورځ امنیتي ادارې خلک پې درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. زموږ ماشومان پورته کیږي، زموږ زده کوونکي پورته کیږي، د کراچی پولیسو سی ټی ډی چې تر وسه بیا د لادرکا بلوچانو په اړه سند ویلي. بلوچان وایي چې د اپریل په 26مه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بیدرکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رین مشال لیډیو ته وویل،
تعلق بلوچستان کې ضلع کیچ سے.
دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیچ ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو رحسی په کراچۍ ملیر کې اوسېږو. زما ورور چې د کال 2015 کې وروسته د زده کړو لپاره تللی وو، هغه هلته زده کړې کولې او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچۍ ته راستون شوی، خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې له کور څخه پولیسو د شپې اوچت کړو چې تر اوسه روکتي. ولید رین زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړی وم، خو بیا یې څو ساعت وروسته د کور نه لرې د ګاډي څخه کوچ کړم. ولید رین په وینا ما د پاکستان په سرکاري ټي وي پي ټي وي ورکی اتکالا کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لادرکا بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بيدرک کولو په پیښو کې سکمې نه دی راغلي او په خصوصي توګه د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بيدرک کېدو پیښې سیوا شوې او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بيدرک کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بيدرک کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینه د مای په میاش کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بیدر کړی شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټه جوړولو پریکړه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د اردن په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه له مجید بابر اورو.
د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي نن د جون په 6 په میرعلي کې خاورو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیسو چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا څلور غړي سنیر احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په 19 په حیدرخیلو کلي کې په موټرسایکل سپرو نامعلوم وسلوالو په ډزو وژړول. د دې څلورو ځوانانو د وژنې ذمواري چا نه ده منلې. نن د جون په 6 د بلوچستان کروندګرو د بجلی د کمښت او پرله پسې لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی. مظاهره چانو د احتجاج په توګه سید حمید کراس سره د کوټي چمن لوی سړک د هر ډول گاډو تګ راتګ لپاره تړلې وو چې له امله افغانستان ته د تلونکو خوراکي او نورو شیانو بار گاډي هم ځای پر ځای ولاړ پاتې دي. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرک بلوسانو د موندنې وختنه شوې ده. د ورک بلوسانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتۍ کمیټه لخوا پرون د جون په 19 په شوې مظاهره کې د لادرک کسانو، خپلوانو، زده کوونکو، مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجانو د نیول شو بلوسانو د خوشي کولو او مونږ انصاف غواړو شعارونه ورکول. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په 6 سهار په غنی خیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وجري او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه وختل نوم یې خپور چې مشال لیدو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو 15 جنګیالي هم شامل دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویني شاهدانو مشال لیدو ته د وژل شو شمېر څلور تنه یاد کړی. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په فرانسوي ټاکنو کې د لیپن د کام پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر میکرون په پارلیمان کې مطلق اکثریت بایللی دی. د جون په 19 د پارلیماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر ایمانویل میکرون او د هغه منځري د اعتراف په دې هڅو کې دی چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقرار وساتي.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر د دې هیواد په ختیځ کې د جګړیز وضعیت لا خرابېدو وړاندوینه کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره خپلې حملې تیزې کړي. نوموړي دا ویره په داسې وخت کې خولې چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب لپاره د نماینده حیثیت ورکړي او کنه. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا ولي ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو. موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 325 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغېز لرې وساتي. خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډېر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول 22 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجا،
سروي
په دونی مو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو،
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو.
ملګری ملتونه هر کال د جون شلمه چې هم نن دا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د دې سازمان لخوا تازه خبرې شوې شمېرې ښیي چې دا مهال په ګرد نړۍ کې شاوخوا 100 میلیونه خلک د کډوالۍ ژوند کوي. سږ کال دا ورځ د شوار لاندې لمانځل کیږي چې د ځمکې پر سر هر کس د خوندي اوسېدو حق لري. له افغانستان د خلکو د کډوالېدو لړۍ څلور لسیزې پخوا پیل شوې وه چې تر دې دم روانه ده. اوس هم د ملګرو ملتونو په وینا د 6 میلیونو په شاوخوا کې افغانان یا خو د هیواد دننه او یا هم په ګاونډیو همداراز نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه د نجیب عامر رپورټ چې په پېښور کې د میاشتې یوې کډوالې په غږ پیلېږي.
زما راتګ پاکستان ته کډوال کېدو مې 23 کاله کېږي، کله چې هغه بل دوره د طالبانو افغانستان باندې حاکمه شوې وه. هغه وخت کې زما کورنۍ ته څه امنیتي ستونزې او څه اقتصادي ستونزې د وجې مونږ دې ته اړ شو چې
دا قندي ساقې ده. هغه وایي طالبان په افغانستان دوباره واکمن شول، خو دا غوي د کډوالۍ موده پای ته ونه رسیده. هغه په پیښور کې ل خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، وایي د خلکو رویه ور سره بد نه ده، خو د کډوالۍ ژوند خپل ستونزې لري.
دغه د افغانانو راتګ دلته د دوی خپل یو مجبوریت دی، کنه دا داسې ملکونو کې ژوند هر لحظه دی یو کډوال لپاره د ستونزو نه ډکه ده. خو بیا هم د خلکو رویه یا د پاکستان عوام رویه کډوالو سره ډیره بد نه ده، دغه د کډوالو سره ښه رویه کوي تقریبا.
قندی ساپې د سرګندونې مشال رادیو ته د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت کولی. ملګری ملتونه د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR دا ورځ د دې شوار لاندې لمانځي چې د ځمکې په سر موجود هر کس چې څوک هم وي، چرته هم وي او کله هم اړ کړل شوی وي چې خپل خاوره پرېږدي، حق لري چې خوندي واوسي. بابر بلوچ د تایلند په سر ښار بنکاک کې د ایشیا لپاره د UNHCR د هډکوارټر ویان دی. له هغه مې وپوښتل د کډوالو خوندیتوب څه معنا.
دا په روان کال کې چې زموږ د ورلد ریفیوجی ډے تیم دی، هغه د هغه کسان چې د پناه غوښتنه کوي یا هوای ژوند په خپل هیوادو کې ژوند په خطر کې، نو هوای د پاره باید چې داسې وسیلې برابر شي چې په هوای د پاره نور هیوادو ته هوای لکه ساتن د پاره انتظامات وشي. نو موږ دې ته وایي رایټ ټو سیک سیفټي او رایټ ټو سیک ازایلم.
د کډوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په دې موخه لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د کډوالو ستونزو ته پام وشي او درناوی وشي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د یادې ورځې د لمانځلو په ترڅ کې پر خپلې ویبپاڼې لیکلي، کډوال که هر څوک وي خو چې د خپل ټاټوبې پرېښودلو ته اړ کړل شي، نو لازمه ده چې له درناوي ډک سلوک ورسره وشي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل. دې کار ډېرې خلک کې واری بیا کډوالې تاړ کړل. د ننګرهار نقیب احمد تل هم اړ شو چې وطن پرېږدي. هغه اوس په جرمني کې د کډوالې نوی ژوند پیل کړی. نوموړي مشال لړیو ته وویل،
دا وروستیو کې چې په افغانستان کې تحولات او بدلون راغی، نو موږ خپله وظیفه هلته پرېښوده او دلته مې د جرمن ادارې سره کار کړی و د ژورنالیزم په برخه کې. بیا دوی بالاخره دلته راوستي او شپږ میاشتې وروسته، او دلته هم تقریبا د غدرې میاشتې کېږي راغلي وو، او اوس دلته ژوند کوو د خپلې کورنۍ سره.
ملګری ملتونه وایي د نورو خبرو ترڅنګ د دې خبرې پام هم باید وساتل شي چې د کډوالو کورنۍ باید د فامیل د غړو سره یو ځای د اوسېدو حق ولري، د انساني قاچاقبرو او د جبري بند نه وساتل شي. خیل افغانستان، اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شوي ټول کسان د نقیب احمد اتل په شان بختور نه وي چې د کورنۍ سره ورته د نوي ژوند پیلولو چانس برابرېږي. هغه په دې اړه وایي،
موږ ټول د کورنۍ غړي اته تنه یو، زه مېرمن مې د شپږ مې بچیان دي، او دا ټول راغلي و همدلته او دستي ژوند کوم. او ویل چې موږ خپل هم د ژبې کورسونه تعقیبو او غواړو چې ژبه زده کړو، او همدارنګه دویم کوچنیان هم ژبه وي او نورې زده کړې کوي په ښوونځیو کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې ویبپاڼه لیکي، کله چې په یوه سیمه کې خطر موجود وي نو خلک اړ کېږي چې له هغه ځایه هجرت وکړي. خلک کېدای شي په الوتکه، بیړۍ، ګاډي کې یا پیدل مزل وکړي، خو یوه خبره چې مشترکه ده هغه دا ده چې دوی ټول که په هره لاره راغلي وي خو د خوندیتوب په لټون راوتلي دي. قدیم خان ترکه د افغانستان د غزنی ولایت سره تړاو لري، خو لزګونه کلونه کېږي چې په کوټه کې د کډوالۍ ژوند تېروي. هغه د خپلو مشکلاتو په اړه مشال لډیو ته داسې وویل،
موږ د تعلیم مشکل ده، کتاب، کتابچا، قلم، معاشات، دغه په فیس چلیږي، دا یوه خبره. دومم دغه ماجر کارټو تکلیف ده. موږ اوس د پاکستان، افغانستان حکومت ته، وزیر خارجه ته، او ملا برادر ته، او تعلیم تربیه ته، او وزارت مهاجرینو ته مکتبونه ورکړو چې د موږ دغه مشکل ده. او تلرمه خبرم دا ده چې موږ پر بارډر باندې رب تامت ته له هغې خوا راځو، دو خواته دو، نیم کورمرې ده، نیم همدلې ده، مریضان هم دوری دي. دغه څلور پنځه مشکل زموږ
له افغانستانه د جنگ له وجې پاکستان او نورو هیوادونو ته کډه شو افغانانو دا سوچ نه وکړی چې د کډوالۍ موده به دومره غځیږي چې لسګونه کلونه به پرېوړي، او د هغوی زامن، لمسی او کډوسي به په نورو هیوادونو کې پیدا کیږي او لویږي. د ننګرهار د لالپوري بریالی میاخیل اوس د پېښور په خراسان کې هم کې ژوند کوي. هغه د کډوالو مشر دی او خپله کیسه یې مشال لډیو ته داسې وکړه،
روزگار او کار او هر سره څنګه چې دا امنیت دی اوس، او دې سره دا روزگار مله پک روان دي. نو چې دا شو
په پېښور کې د شارپ په نوم یو اداره د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو، د نوو کډوالو د رجستریشن او نورو قانوني چارو کې د کډوالو سره مرسته کوي. د یادې ادارې یو کارکونکي اسد خان افریدي مشال لډیو ته وویل، که څه هم پاکستان د کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه د جنیوا د کنوینشن قرارداد نه دی امضا کړی او په خپله هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان هیواد دی، خو د دې باوجود هم تر لسګونو کلونو پورې د میلیونونو افغانانو پالنه کړې ده.
پاره مو دستخط نه دی کړی، خو بیا هم د پاکستان په دې دغه باندې لکه تاسو د ډیګنیټی دغه خبرو کا، نو دا د پاکستان یو غټ راز دی په ګینس بوک اف ورلد ریکارډ کې دی. دغه هم لګېدلی چې اوسه پر پاکستان تقریبا 38 سال چې د مهاجرینو په دنیا کې دا په یک نمبر او چټل نه زیات مهاجرین په پاکستان کې. زمونږ د ریسورسز چې دی دا غیم داسې دغه چې تاسو ته خپله نن سبا ګرانی شوی، دغه شوی دغه هغه زور دغه پاتې نشي چې مخکې څنګه مهاجرینو ته ویلکم شوی او دغه شی او خلکو د خپل دیرې او دغه کولاوي کې او بل مهنګي ډیره شو، نو ستړي خپل ځان نشي ساتلی. هغه ملمن پرې چې ستړي ورځ ملمره شي مو چې دی به کلی دي نه، لکه ما تاسو ته چې د دوه حالاتو نه باوجود چې موږ سره قانون هم نشته او دومره مهاجرین هم دي، دومره دغه نیم دان د پاکستان زمونږ د دولت ډیر غټ دغه دی
په بینکاک کې د ایشیا لپاره د یونیسیر د هیډکوارټر ویان بابر بلوچ وای د جون په 14مه د کډوالو د تازه شمیرو راپور خپور شوی دی.
په دې روان کال کې چې نن زموږ یو رپورټ شایع شوی دی هغه په مطابق په ټول نړۍ کې د بې ځای سوی خلکو شمیر 16 میلیون سره زیات شوی دی. پدې کې هغه کسان هم شامل دي چې د افغانستان کې بي ځای شوی دي یا افغانستان دننه یا ګاونډي هوادو کې. پدې کې هغه کسان هم شامل دي چې په یوکرين کې بي ځای شوی دي او په هغه کې د روهینګا چې ریفیوجیز دي هغه شامل دي. پدې شمیر کې د نړۍ نور حصو سره هم هغه خلک دي چې خپل کور سره بي ځای شوی دي.
نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه د بې ځایه شو کډوالو شمیره له 16 میلیونو نه اوړي. هغه وایي دا مهال د 3.5 میلیونو په خواوشا کې افغان کډوال په خپل وطن کې دننه بې ځایه شوي. 2 میلیونو نه زیات افغانان ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نو په دې معنی شاوخوا 6 میلیون افغانان کډوال دي. د یونیسیر د اسلام آباد دفتر ویان قیصر اپریدی بیا په دغه هیواد کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه وایي.
په پاکستان کې تقریبا 17 لکه افغان کډوال ژوند کوي. د دې نه علاوه 8.5 لکه داسې خلک دي چې هغه حکومت په 2019 کې رجسټر کړي وو. د دې نه علاوه دریمه کیټګری هغه خلک دي چې چا سره نه پی او آر کارت شته دی، یعنی پروف آف رجسٹریشن کارت، او نه ور سره افغان سټیزن کارت شته دی. نو دا د حکومت شمیرې په مطابق تقریبا 16.5 لکه پورې دي. او دین علاوه تیر کال چې څنګه تاسو ته پته ده 2020 کې د اگست نه پس چې کوم خلک راغلي دلته کې پاکستان ته یا نور هیوادونو ته تللي، نو پاکستان ته مونږ ته چې کوم خلک راغلي دي د 1 لک نه زیات خلک دلته راغلي دي.
ملګری ملتونه د 2001 کال لایسي د جون 16مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. 2001 کال د جنیوا کنوینشن د 50مې کلیزې سره برابر وو، ځکه چې د جنیوا کنوینشن په 1950 کال کې مخې ته راغلی. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اوردن کو روانہ جون میچ د خیبر پختونخوا په شمیر سیمو په تیر په ملکن ډیویژن کې پر حکومتي او هم شخصي ځنګلونو اورونه لګیدل. د صوبي اعلی وزیر د جمعې پر ورځ په پیښور کې د لړپوړو حکومتي چارواکو په غونډه کې راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه د کمیټو جوړولو امر وکړ. حکومتي چارواکي ویلي تیرو 2 ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مندي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره په راتلونکي کې د اور لګیدنې پیښې تر ډیره کابو شي. د ملکن ډیویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خپرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګیدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړپوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګیدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو، پولیسو، ځنګلي حیات، د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاشت په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوز سوات د ځنګلاتو محکمې مشر افسر محمد وسیم د جون پر 19مه مشال رډیو ته وویل د پشکال بارانونو دا مهال ټول اورونه مړ کړي دي. د ده په خبره د ضلعو په کچه اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
district administration bumi rescue bumi civil defense bumi forest bumi wildlife for bakimi volunteers lo shayad local community da tul matlab da pak engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bhi cha aga ba foreign respond kai de forest fire da mung ta equipment sum me laushi aw da committee ani chidi da ba kha tarike sara chede no khal services deliver kai us chira kam waqia chi bhi no ta su yakin ke ji laga da yo strike first time like a dear zar respond shaveda warta local community da ko line departments ti pool matlab da de che rawati ti ya opal da us mutabiq che kam al ta matlab staff available kawle fo balki da bal bal zena wache de no zum da dc par hum ay ke bam staff rat le aw after first fire fight ke mun sari sa daste da
da kuzia lower swad da zangalat mahkame da mashraf sar mohammad wasim pa khabara zyatar uruna da khalk par shakhsi izmak lagi dali wal lumuril bat zyata kla che uruno da de zile par yo zaro shpagat ya ekadz لګیدلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکنډ ډویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسفزي ترڅنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړې چې د اورونو له وجې د شوي نقصان او د نو کمیټو په اړه ترې معلومات واخلو، خو هغوی ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د جون ولسمې غونډې ته ویل شوي چې په 1309 کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګېدو 203 پیښې شوې دي. غونډې ته همداراز ویل شوي چې اورونه زیاتره وچو واښو او جاړګیو ته لګول شوي ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوي دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو په رڼا کې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلي اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګورې او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان ګرفتاره کړي دي. خورموړې زیاتوي چې هغه رنګ چې لازم وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه ښوده.
دې باندې د خلکو خدشات دا دي چې یاره دا څه د منظم پلان تحت دا بعضې کارونه کېږي، که دا حادثاتي ته ورکېدی نو بیا خو به چټکې یو ځای نیم دا اور لګېدلی و. دلته سواد کې خو یو ځنګل هم داسې نه دی چې هغې ته اور نه وي ورته کړی شوی، که اوس د وزیر اعلی نگرانه کې کوم کمیټي جوړېږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې په کار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا وسوې لمبه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ په وچه ګرځي مشکونه ادا کوي، نو په کار داده چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې. حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغېسته، چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی هله دوی کمیټه یې جوړوي. دا بس اسې هغه رغښت یې غواهد لکۍ نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څو پورې نه شریک کړی شوی، نو هغه پورې د دې نتیجې به ښې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو له کمیشن سره د یوه سلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي په وروستیو کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوي. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیاتو ورځ منډل کېږي، هغه 5 جون باندې په پاکستان کې کشمیر ځایونو کې په یو ځای اور لګېدله. موسمي حالات داسې نه دي چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی ده کنه په سیزنو باندې نظر ساتل بل ځای چې دوی سره د اور د مړکولو څه بندوبست نه اول خو چې څنګه فورن پته لګي لاګارې ورکړي چې کوم کوم ځای کې فایر بریګیډ یې هغوی ته اطلاع وشي. بل ځای چې موږ سره څه نظام په کار دی چې د هوا نم پې دغه کولی شو. کوم تاسو کتلي په امریکا کې په آسټرالیا کې چې کله ورونه لګي نو هغوی ورپسې جازونه ولګي، نو هغه پہ هغه دغه پوډر مچي او بم پہ غور مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته دې کې څه شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سیوا ده چې بیا بیا داسې کېږي. او چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا را اشار کړی شي او دوی 300 کسانو ته سخته سزا ورکړی شي، ځکه چې دا قوم نقصان دی.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمې په غونډه کې د اور وژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. 13 میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګېدو وروسته روانه جون میاشت د ملکنډ ډویژن تر څنګ د وزیرستان مومند سوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګېدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
په سواد کې د کرکټ لوبغاړو د غوښ خونکو پرون په منګوره کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته د لپاره احتجاجي مظاهره وکړه چې اګواکې د پاکستان د قومي لوبډلې لپاره له دې سیمې څخه د غوره لوبغاړو په انتخاب کې درغلی شوې دي. خو انتخاب کوونکي یا سلیکټرز دا خبره ردوي او وایي چې له سواد، شانګلی او ملکنډ څخه شل لوبغاړي د ضابطې او میرټ په پام کې نیولو سره اخیستي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
کرکٹ لوبغاڑی او دہاغوی خودن کی دی دوی وینا دا چې د جون په اتم نیټا دیری جن شل لوبغاړي د قائمی کرکٹ ټیم لپاره په وړمنۍ مرحله کې ټاکل شوی. خو دغه ټاکنو کې درغلی شوی، تکړه او اهل لوبغاړي پاتې شوی. د احتجاج مشري کوونکی لوبغاړی رحمت علی په دغه اړه وایي،
نو دا چې سلیکشن یو کو چې کم پرفارمر او د کم پرفارمنس پاکستان کرکټ بورډ تم تلی دی باقاعده په نت باندې پراته دي. اغه پلیران افاتی کړو او نورې واغستو. یو پلیر پکې داسې سلیکټ شو چې موږ ته دونه اطلاع چې هغه ټرایز ورکړي په بونیر کې دي او سلیکټ د سواد په ټیم کې شو. بل دا خبره د پاکستان کرکټ بورډ په قانون کې دنه دادا چې کم پلیر په ټیم کې سلیکټ کیږي د به سی سی اے کرکټ ټورنمنت کې شرکت کوي، نو دو داسې پلیران په دې ټیم کې واغستې شو د سواد په ټیم کې چې هغه په دې ټورنمنت کې د سره شرکت نه لري.
سواد گراسی گراوند کې د کرکټ روزنه ورکوونکي گورشا وایي چې پاکستان کرکټ بورډ تر سوري لاندې تر 2500 زیات لوبغاړو ته تربیت ورکړي. وروسته د کرکټ بورډ د خوا لوب کې دغه لوبغاړو لوبولي فیسونه یې ورکړي، لوبغاړو خپل وخت او پیسې خرج کړي. خو اوس د انتخاب سره لوبغاړي د مایوسۍ ښکار دي.
اس پی سی اکیډمۍ کې او سکای سپورټس اکیډمۍ کم از کم 2500 کھلاڑیان دي. یو زمون کیمپونه پوری لګي هډ کوارټر د ریمینګ اور د والی سره دوه کرکټ په ګراسي ګراوند کې د دې نه قبل کرکټ قبل ته کیمپونه لري. یو شړې لس وکټ او ڈبل سنچرۍ نو کی هغه سری لنکا ته ټور ولګی په مختار وکټ کې پور هغه پاکستان ټاپ کړی دی. ساقی خپل کې دی د دې خلکو کردار هغه شو هغه چرته لړل.
احتجاج کے شریک لوبغاڑے حمزہ خان وئی چھ پقامی ٹیم کے لوبے درے پاکستان سپر لیگ ہم کڑے او باہر ہیوادوں تو ہم ورغلے خود دا پرنگ دا سواد شپک نور لوبغاڑے ہم پہ انتخاب کے پاتی شوی
سفارشی پلیرانو کم چچ پرفارمنس گڑی آگا کسان سلیکٹ شوی دی نیشنل پلیر او ریجن پلیر دا بار شوی دی دا دی سر دا سواد کی کرکٹ تا باقی دو تر آوان دی
دا سواد ریجن شانگلے ملکن او سواد نا لوبغاڑی اغسطون کی سلور کزی سی کمیٹے یو گڑے جمال الدین پا دا غڑا مشال ریڈیو تا وئی چھتا پاکستان کرکٹ بورڈ دا ضابطو مطابق د لوبغاړو انتخاب کیږي او د دې دغه ټول تورونه دروغ ګرځوي.
الله رحم دې ما جی د کی پی کی کپتانی می کړی ده د سواد ملس یو لس کال کپتانی کړی ده. ایز ا پلیئر بز ډیر بلیونه یا ډیر بیمان انسان یم چیزو د یو بل پلیئر حق وا لس یو لس کال ما د سواد د گریډ 2 ټیم کپتانی کړی ده.
په دې ورستو کې د پاکستان کرکټ بورډ په سواد کې د کرکټ پرمختګ لپاره گراسی گراوند او کالام کې د سټیډیم اعلان کړی او د کرکټ بورډ یو دفتر په سیدو شریف کې هم پرانستل چې پکې د کرکټ لوبغاړو ته په لویه کچه تربیت ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خبرونه د پای شی بی د اردن کو د خبرونو لنډیز ل مجید بابر اورو.
د نامعلومو وسلوالو لخوا وجل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم سلور غړي نن د جون په شلمه په میرعلي کې خاورو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیسو چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا سلور غړي سنیر احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په 19 په حیدرخیلو کلي کې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو په ډزو وجلي ول. د دې سلور ځوانانو د وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. نن د جون په شلمه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د کمښت او پرله پسې لوډ شیډنګ احتجاج کرے. مظاہرہ چانو دے احتجاج پتوگا سید حمید کراس ترا دے کوئٹی چمن لوی سڑک دے ہر ڈول گاڑو تک راست گل پار تڑلے وہ چلاملے افغانستان تا دکتون کو خوراکی و نور شیانو بار گاڑی ہم دائی پر دائی ولار پاتی دی. پا کراچے کی دے یو مظاہری پر محال دے لادرہ کبلوسانو دے مندنے وقتنا شویدا دے ورک بلوسانو دے مندنے لپارا فعال سازمان وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز او بلوچ یک جہتے کمیٹے لخوا پرون دے جون پر 19 پر شویدی مظاہرہ کی دے لادرہ کسان او خپلوانو د کوونکو مدني فعالانو برخه واخسته. احتجاجانو د نیول شو بلوچستان د خوشی کولو او مونږ انصاف واړو شعارونه ورکول. افغان چارواکی وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وجلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه یې وختل نوم یې خپور چې مشال لیدو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو 15 جنګیالي هم شامل دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویني شاهدانو مشال لیدو ته د وژل شو شمېر 4 تنه یاد کړی. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. په فرانسوي ټاکنو کې د لیپن د قام پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر میکرون په پارلیمان کې مطلق اکثریت بایللی دی. د جون په 19مه د پارلیماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر ایمانویل میکرون او د هغه منځدري د اعتراف په دې هڅو کې دی چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقرار وساتي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان د مشال ریډیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د پامه.